تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکې مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر به فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري وای په ټولنیزو رسنیو کې لیکل ورسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړی.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوه خوړلو له چړې سره تشبیه کوي وای که په چړې باندې میوه پوسټ کړي او یې خوري انرژي درکوي او کچېره ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري همداسې کچېره په ټولنیز رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي خو کچېره داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نور خلکو سره نشریکوي افغان ځوان عاشق الله وای چې داسې هم کیږي چې کله په پایل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا یې هغه شی ورته لیکي یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو خو مثال په دروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې یو تصویر بولو چالتہ مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دی ورته لیکل دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی خو دوی د ټولنیز رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې هم دغه کنځل او ځینې بدره دی دای په کیسه کړی دی لبد مرغه چې هغه کس پی ځنی هم ناسم قضاوت کوي د افغانانو د سړي لړ فکر دی دا باید ومنو کوو ګورې د کرکټ لوب چې وګټي دوی خپل لوبغاړي ستایي هغه تا تلان وای کله چې ولو به وبایلله نو هغه ته بدره دی وای کنځلې کوي زه خپل هم ټولنیز رسنۍ کاروم کغه انستګرام د فیسبوک د ټویټر دی او هم سه نوري خواله رسنې دي چې دا کاروم ما ورننه سمه ګټه نه د پورته کړي او ژر قضاوت سکنه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم وري پاړه قضاوت وکم او که قضاوت وکهم هم باید سالم نظر وي نه رد بده نه کنځلې زکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښه یو د انسانيت نه دي
کله په ټولنیزو رسنیو کې موضوع خپريږي هغه ته چې کومنت ورکول کیږي هغه د سي نامناسب خبري وي بل یو څه ته کتا چې متوجه سوی دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکي دا مو څرقم پیدا کړي په ټولنیزو رسنیو کې په تیر د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې کغه فیسبوک د ټویټر د انستګرام د او کنور رسنیو د کانال د چکل کومنټونو کېږي اکثریت املایی مشکل لري که مثلا ناصر د هغه په سواد لیکل کېږي دوی په سین لیکي او مثلا انداسې سعادت د دوی سعادت لیکي دغه سمزین مسائل شته سمز شته چې ملای مشکلات ست خو زما پان ک دوی ډیره مطالعه ولري مطالعه وکي خپل لیک لوست باندې املا باندې انشاء باندې کار وکي دا بسم شي
کله چې څوک ټولنیز رسنۍ کاروي څه کول پکار دي کومې خبرې په نظر کې ونیسي د سواد لارخه د ادب لارخه کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي
کله چې ټولنیز رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري ادب و پیژني انسانيت و پیژني مثبت کټ پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي مونږ اکثریت خملګری د ټولنیزو رسنیو نموندلی دي در سره ومني اکثریت که دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نموندلی دي کی کی لیکنې کوي دوی کولای شي چې هغه لیکنې ولولي زه فکر نه کوم چې دوی بیا د سبا دی ردی وای خی یو سزدا کی ځکه دلته په دې رسنیو د ټولنیزو رسنیو دی په دې کې خخه مطالب هم خبريږي
د سیستاسته مخترازي په کومنت کې چې ولولي هغه اخلاقی نگانم خنوی اغا لیکلم سم نوی املایم خنوی خپل دی یو ځوان په صفات څومره خو بده کیږي خپل نور امزولو ته چې د سی او څه دوی لیکي
زه سو وایم کله دا وسو معمول ګرځیدل دی په افغانانو کې زه خو شخصا ډیر خو بده کیږم ډیر زوري ګم په دې چې نور نړی کوم ځای ته ورسیده نور نړی په سبوخته ده خزموږ افغانان په سبوختي زه له دوی داخله لرم چې راځي نور دا وخت نه دی په ځان کار وکي په ځان با سیاشي نور خلکو تر دې بدی موایده په واقع نه ستا کورنۍ به خوي ستا کورنۍ به په داس کارونو کې ښکیل نه وي خو که چیرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي خلک وایي چې حتمن دا ټوله کورنۍ همداسې ده خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لاړخه کمزوری وي واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم ځکه چې نور نړۍ وګوري د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخت دي او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي دوی نور داسې څه نه لري دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي په هغه کې ردې بدې ووایي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچې ټیټوي
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ به په سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه بل کم فکر چې دا مطلب پوتا کاوي کې خدای هغه به راوخلې دا غي په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت څه وای مودات څه وای دا خو د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی دا خو بل هیڅ هم نه دی کچې ته داخله پوي دی نو ولې په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره ده چې ما وسول زړه داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه موږ کې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو لچا خبره ما ورته په وستر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمې دوی چې دا اوس کم مخلوق دی دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دا څه دا څه شان دی لکی دا دوی کم په هی لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي کورنۍ ورور دوستان خپلوانم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د تام د خخ کاریږي څه فکر کوي په دې اکله
که چیرته مطلب د خپل کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نو هغه به داسې کار نه کوي داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بد خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راسته شوي یا په داسې یو ځای چې
مطلب آلتا دوی باید سم اکیڈمک رستر شی آغا سی زائی که دوی نی رستر شی نو دوی دا فامیل موضوع سو فکر نکو ما چی مطلب آغا چوک چی دس یو کار کی آغا بیا دا فامیل دا یو مشر دا یو کشر آغا نزاکت بده زان سر وسا دی چی والا ما با خپل فامیلو گول زب آغا تا بد معلوم شو سو فکر نکو ما چی یو چوک دا سی کم کار کی نو آغا سر دی دا احساس و سی گی چی ار از ما دا خبر از ما فامیل و گوری زکا چی دا خو کم دا سی کم سر دی چی پت کی گی زکا چی دا خو برالا خبر دا نو کل چی مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدي شیانو ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څه کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زموږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصه کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلي په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هغه زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتی یو نیم شعر شاعری وایي چې بس مطلب تربګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې، یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې کوي، یو بے ځای شاعری وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګوډ. خو اغین اوس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري، او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale ته او ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاستي، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده، یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ. او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړی دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونتونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث نو نیٹورک کې جوړې کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشاپونه نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شم دغې کومنټونه ګورم واقعا داسې کومنټونه چې دغې په لوستلو زه وشرمې کوم سترګې پټې کوم یا هغه صفحه تیره کوم ځکه هغه د لوستلو وړ نه ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاهنه یو څه ګوري کومنټ ورکوي کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه د چا خوی په اړه د چا د سختو په اړه د چا د مشکل لا ته په هړه به دا نه پیږي کومنت باور کوي په انسان باندې منفي او خراب اغیز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اول ته ما ته دسي دردونکې جملې لیک کړې وي واقعا زما زړه په کومنتونو دومره و درته دومره خپه شو څومره زه په بندیز نو ما خپه ما ویل ښه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسان و درد خو زما ته په حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د املاین شام غلط یو د خبرو کولو طرز نه زدا نزاکتا خبرې نه زدا چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ماته دون درد نه راکوي زه هم خو جاهل دي نه پیږي هغه انسان چې خپل یو زی ته رسیدنی مثلا زده کړی یا ته کومنت کوي یا صفه ګوري د ټولو نه ډیر خوشاله نشر کړی او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر چې به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلس ټول باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنه شانو کې ګډوګان کې یا د درس نه غانه ابل نه غانه ګورمانو هم منفی کومنتونه شته دی هم مثبت شته دی کنه خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړي یا ځینې پاغې کې به منفی کومنتونه زه ډېر دي نه ما ډېر زیات دي نه ما کله چې زه کومنتونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نشه کولی دی یو انسان زړه ښه کړي یو ښه خبره ورته وکړي یو ښه کومنټ ورته ورکړي هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي ول د هغې زړه خفه کړي کېدی شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوسټ د درس جکو یو چاره شخان را پسې کومنت جکو یعنی هغه باندې سوانه زه خپه نشم کومنت باندې ما او جړ ما ویل دا ولی زما په نظر سره خو دا نه په هیڅ ډول کې یو انسان پوښ زما په خبره باندې څوک زوري کی یا زاري کی اسکر غلط کومنت یا خراب کومنت ورته نه ورکي دا هم د نه په یو وجه دا چا باندې شخان او هل چاته خراب کومنت ورکول دا یو ډول نه په هیڅ یو ډول غلطی دا هیڅوک چاته د خراب خبرې حق نه لري هیڅوک دا حق نه لري چې پسې شخان او یو خراب کومنت ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه په هیڅ ځکه ځین انسانان په ټولنه کې څه پیدا کوي چې یو چاته خراب کومنت ورکړي
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته دی او شمیر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تیره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یا واضح خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتیږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورته ټول شي نو زړی خپه کیږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونم شته دی چې مثلا د چا خرابو کومنټونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړی خپه کیږي چې ولې داسې وشو. یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، مس چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم، کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر به هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم. مې دی خو به څه داسې کمی نه وایي، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې سوی ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بلې، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه، چاته عزت ته به خرابې خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چوم، به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم، له منځه ویستم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستانې، ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري، وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو ښه کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، بیا دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساتو سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې، پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستعارې ایډیګانې لرلې، له هغې ایډیګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل، رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي ډیا ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستعارې ایډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې، د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟ سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړي دي د دوه څخه ډېر غټ غټ تام کیږي د دوه څخه دا تام کیږي چې یو ښه خبره چاته و کی یو ښه کومنت چاته ورکی د س یو خبره چې پاغي باندې دغه خويندې ورونه کور نه ملګری دوستان ټول نه ور باندې پخرو کی زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کیږي تاک دائم لا ان شان زده کړې دا د فرض تک چې یو چاته خیر ورسید د فرض تک چې یو چاته نیک لار او خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبر او کې زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې ایس کله یو چا باندې منفي کومنت مجګوي کې یو چا خبره هم غلطه و منفي کومنت اجازه نه لري ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکړي کې یو چا خراب خبره هم پوسټ کړي و یا غلطه ستاده دید نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي دل تیر شور نه مې ګوره حال دا چې تجک شي خراب کومنت ورته ورکوي انسان پر روحیا باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما نه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنت چکو یو لیکنه به مې وکړه حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختو نه تېرېږي کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
مننه تاسو نم ډېره زیاته خود جانې.
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری Thank you.
غتی کڑما پجل نکو باندی جیول نکی دبار کرسو پولے با اور پس گرل تا فتما انتظار پانی بین کی کپلکنو پیسی ورکان دی پشمار ونا شکا وما کلگو خاری غردی ویلی شاکی موسیقی
آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. آزادی رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومند دی. له ښاغلي مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری در قندهار در بین لیسی خباری غصویم و روست در غیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کردی در اغا و روست پر خپل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو او تو بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونه ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری وي، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي وي، یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې د کمیټه کې لیدنې وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنې وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یې چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابی چې زره غلې متاخت تقریبا زما به کیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باس او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوی ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوه میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولی حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نیمې، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي،
حتمن راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې ودونه کړی دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا غد دلته خو دا سنست چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د غوډه لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوې زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سنف څخه کامیابه شوی وم، دریم سنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي و لمر ته ناست و، د کندهار هرات ورځه چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې د زما لپاره یو ډیره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب، د کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مینه دی پېت خزمه ده خره، د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو. دا سزما په یادی موږ تقریبا په لسم سنت کې وو، او په مکتب کې دربین لیسې پانګر کې زما ډیر نه دی لوسان. موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره دین خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل تو، او موږ ته د الجبر استاد په خپله دی و بخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناست او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزي ټول بمبار کړو. هلته یو سړی د اجاب الله جان کسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې موږ ځکه در خپل کور پر رسیدلم، چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دکانم وو، یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه ورته مرحوم پلار راجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم دغه تصادف دی ځکه پر لم زموږ په تاسو یان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو. دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی، یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو. کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل. زما یو دوست محترم سرک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر تر کنه دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مچرل د جسد ډیر او کندار ټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شار نه وتی. هلته به دومره مشکلات پر دیلاري و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چرالې سولو خطرغه ورسته تقریبا بیا هم خپل زما د پلان ډیر خوشو او زما محترم احمدي غیر د خوشو چې موږ باید ته وکړو، موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم ته تعالی پزه دی موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړي. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالت په اوتاق شرط کې ما هم کاری درلودله او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په اوتاق ادارت کې وم چې هلته موږ مولوی عبدالرب صاحب دی خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم، سن مې تقریبا درویش کال یا دوویش کال و. خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه، یعنی زه په خپل حالت کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند، نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بیرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند د ستونزو او به مشکلاتو نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی. هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم. ژوند به ستونزو او به مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتلو او دا د خپل موټر کې وو. نو دا موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سلکان خراب و. بدلته مې شپه وکړه سهار سره کړې سره لږ بده سوي و. هلته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چوګور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر. یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې بې زحمت راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1998 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت گرفتار کړ چې موږ حل توار لو ټول شان ماته ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل توجه دل حالت دوغه خلکو کار او دی او حالت سم ولید په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشه و نه یو ځای پولیس ولید نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټرس کې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړول چې موږ سم ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځوشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی یو هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شئ
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد منو بخان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوج دی او شسلې زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه فارغ د کوشنیانو په څنګ کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د په د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوندې څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپاره په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو مالیمه و چې مې گیزل نه مې دی د بل د ګوتونه مې دې چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا واکنم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښوي دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پېښوي دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای به نظام لري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پر طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر څه فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته د یو پرسب ته افغانستان وایم چې اوس مثلا پرتلای کو که تاسو د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ دا بدنی وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هاینه یو دغه یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدسې کولای چې وری ولار شو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وي کې چیرې وګوره خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتل زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفت افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای دا هغه شان دي چې باید وخت او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنګ در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه پیشرفت کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سو مارکې درول داغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پیشرفت وکړو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو اندغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لاري خارښت د افغانستان ظرفیت خارښت ولري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د غټیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت چکل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړ او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ ته په هغه رشته کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډېر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مرسته کوي چې زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه څه کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیره خبرې کوو. هغه مسایل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشترک دي. ولی مشت چې څه خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تحصیل علي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزي چې کوم جوړ د اروپا ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورتو کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزه. دا ګوز موږ ته پر مشکلات ویلی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ویلی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی ز چې ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې طالب وي پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو په وجو په ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو په ګوري چې په جو پو جنګي خپل در سوت ځي او در سوت یې عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وکش دی ایکسپاره چې موږ باید د ریکش دی د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو ته هم باید سره هېر نه کی چې د افغانستان په کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته. اوس هغه حالات نشته، اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلت خپل وظیفه پرې کوي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی تو هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کنټوس ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء شورا ستا د ټول ستا په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شریعت کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ.
ډېر زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی دي. او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دې کې د خوست د خلکو ډېره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانبي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډېر اتون کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دمو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیر تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به د شپه خانه جوړیږي د خیر سره پیژو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
زرونماتیگی خوبی غگوالی زرونه های زرونماتیگی خوبی غگوالی زرونه های زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نہ ہے زرنا ماتی کی خوب غگول زرنا ہے زرنا ماتی کی خوب غگول زرنا ہے سرگ دزرا ترانش دیکھا چپکے وہ گورے جس روبی نو دندو نہ ہے زرنا ماتی گی خوب غگول زرنا ہے
آزادی رادیو. ملنگا جوڑا بزونا چاٹا موایا حالو نشا ساٹا ملنگا جوڑا بزونا چاٹا موایا حالو نشا ساٹا ملنگا جوڑا بزونا شکت پول پلاس کی راکو شہزاد ملنگا دیار پدرنو پسیمی خیل للیشن شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موائی آلونا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موائی آلونا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malang dawam shahzada malanga pata mayan swa mamalanga jahan swa shahzada malanga jora bazona achata maya haluna shahzada malanga jora bazona chata maya haluna shahzada malanga